nhiều cái chỉ học sinh ở trên sân sân nó đang học sinh của các sinh viên chỉ cần biết cái mình được học sinh bậc đại học kia là bậc đại học bây giờ sau này là hoàn thành một học sinh kinh tế biết cái điều mà nó
Stasi Pairam Stasi Nazar
سمو شیخ لازدی راډیووري دوستانو د امو افغانانو نظرونه مو اوریدل اوس په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له فرشته جلالزی څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
دا وسوال طالبانو ویندوی ویلی دی چې په قطر کې د دوی او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو اتم دور نن سهار پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو د استازو د خبرو د اتم دور پای ته رسیدو ته متوجه دي، دا پروسه څاري او خپلې ملاحظې لري. د سره صلیب نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ادارې لوري په یو بیان کې چې نن خپور سوی ویل سوي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې روانې دي خو ملکي تلفات نه دي کم شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن د طالبانو د 15 زندانیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې ویل سوي چې دا یوه څرګنده نښه ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره کلک تعهد لري. د رپورټونو پر اساس په هندي کشمیر کې د هند امنیتي ځواکونو شدید امنیتي تدابیر نیولی دي او په دغه سیمه کې له اتو ورځو راهیسې پر ډله ییزو ارتباطاتو، پر غونډو او آزاد تګ راتګ باندې بندیز دی، لاک ډاون ورته ویل کېږي. دغه حالت جریان لري او نن که څه هم د اختر لوی اختر ورځ ده، د هندي کشمیر په دوکانونو او بازارونو کې د رپورټونو پر اساس هیڅوک نه لیدل کېدل او سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ویلي چې حکومت یې د کراچي ښار د جنوبي سیمو وضعیت ته د څو لسیزو کمزوري پاملرنې له امله د ناوړه حالت د بدلولو لپاره پر یوه هر اړخیز پروګرام کار کوي. خان نن پر ټویټر د خپل حکومت د دې پلان خبر ورکړی دی. په کراچي کې 40 میلیونه وګړي اوسي او د مونسوني بارانونو له امله په دغه ښار کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني تاوان رسیدلی دی.
دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پاتمو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکې تر دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسو یوه نړیواله مسله به راوخو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتون بریتانیا ته تللی څو دا هېواد د ایران پر وړاندې د سخت دریځ لپاره وهڅوي. بریتانیا د اکتوبر پر 1 له اروپایي ټولنې د وتلو لپاره چمتووالی نیسي او ګڼ ډیپلوماتان په دې تمه دي چې لندن له واشنګټن سره ملګرتیا ډېره زیاته کړي. امریکا له ایران سره لا اټومي تړونه تر وتلو وروسته په دغه هېواد سخت بندیزونه لګولي، خو د برتانیې په شمول د اروپایي قدرتونه بیا وایي چې تړون ته ژمن پاتې دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران په وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تګلارو یو لوی پلاوی د ملي امنیت سلاکار جان بولتن بریتانیا ته تللی څو پر ایران د سختیو لپاره بریتانویان وهڅوي. بولتن پرون یک شنبه لندن ته رسیدلی. جان بولتن دوشنبه او سه شنبه په بریتانیا کې تیروي او هڅه یې دا ده چې له لندن سره د سپینې ماڼۍ اړیکې چې د بریتانیا د پخوانۍ صدر اعظم تریزا می په وخت لږ څه سړې شوې وې بېرته ښې کړي. تمه ده دی له بریتانوي چارواکو سره په خبرو کې هغوی وهڅوي چې د ایران په وړاندې خپله پالیسي د امریکا له پالیسي سره یو رنګ کړي، هغه پالیسي چې ایران یې تر سختو بندیزونو لاندې نیولی. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره له اټومي تړونه ووته او په دغه هېواد یې سخت بندیزونه له سره پیل کړل. بریتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي هیوادونه دي، لا هم په دغه تړون کې پاتې دي. د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مقام ویلي د بولتن استدلال به دا وي چې که لندن له ایران سره له اټومي تړون ووځي، دا به په ایران د فشار په راوستلو کې مرسته وکړي، خو د دغه چارواکي په خبره داسې یوه پرېکړه ښایي ژر ونه نیول شي. که څه هم بریتانیا اټومي تړون ته ژمنه پاتې ده، خو په هرمز تنګي کې د ایراني پوځیانو لخوا د یوې بریتانوي تیل وړونکي بیړۍ ایسارولو د دوی اړیکې زیانمنې کړې. ایران وروسته له هغه چې د جولای په 3 په جبل الطارق کې د بریتانیا له ملاتړ برخمن حکومت د ایران یوه بیړۍ ودروله، په ځواب کې شاوخوا 15 ورځې وروسته په هرمز تنګي کې د بریتانیا بیړۍ ایساره کړه. همدې وروستیو پیښو په لندن فشار راوړی چې د ایران په وړاندې یو سخت دریځ غوره کړي. د ایران په وړاندې د بریتانیا تر ټولو مهمه پرېکړه دا وه چې له امریکا سره په هغه تړون کې یو ځای شو شو چې دنده په خلیج او د سیمې په نورو نږدې اوبو کې د آزاد بیړۍ چلونې د امنیت ټینګښت دی. امریکا له دې چې بریتانیا په دې ائتلاف کې ورسره یوځای شوې دغه هیواد ستاینه کړې او خپل نور ملګري هم دې کار ته هڅولي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په وار وار ټینګار کړی چې که امریکا له دوی بندیزونه لري کړي دا یې خبرې ورسره کوي. د وروستۍ وار تېره سېشنبه امریکا ته ګواښ هم وکړ چې که د ایران امنیت له ګواښ سره مخ شي په هرمز تنګي کې به بیړۍ چلونه خوندي پاتې نه شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنې هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غورۍ له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بېلابېل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هېڅکله هم سوځېدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخي زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پرې ژوبلوي. نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته، دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي، لاسرسی ورته ونه لري، او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه، د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي، ډېر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي. نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلیدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاقو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهیږي د زبانی وایي چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړکې واغې هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه. یو ورځ چې مسیګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېد کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب سخ ودرد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زم چې دغه ماشومان د تیر شیان نور کول ښه کار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنیو د بېغوري له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او دا تیره شیان بلکه نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ا دینه باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرې نږدي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدی شي ډېر وقې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یې مشر دوا یې راخیستی خوړلې ده، همدغه سي بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربه راتوي، مثلا څرقه ماشومان تاسو دل دي چې د کورنۍ د بې پروايي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې مداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میډې له واش کې حتی بعضن د روپۍ یا د عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وی یا نور شیان دا هم په خپل ذکر ډیر زیات مضر دي. د خوړلې د کلمو انسدار ته پیدا شوی د بل اخره جراحي عملیات او کچیر داسې زونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسولیت د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډیر زیات مسولیت د مور د ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسولیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږي باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنه خودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلې بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاري بې پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي هم مزدګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلی رشته ده تقریبا په که دا د ماشومانو سره وخت لري هغه وزینه مور ده، مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چیرته باید ځان مطمئن کړي او دغه نه وروسته باید دی خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبل شوی وي، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی وي مثلا دي اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه وی دي یا قرباني وخت یو ساروی څو کله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جکشوي چاړې راخست په بل ورور باندې چې عذاب مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه مونږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجوده دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې به عملي کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو سات وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي حل لارې دي هر شی دي حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان مونږ باید د ماشومان د لاسرسۍ څخه لري وساتو فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شی دا باید په جګو تاخچو کې یا په الماری کې کې د چا قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري دا ونوي چې راز زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په هغه دوه د قول کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیره مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسه درن دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
the lobo le maidana
finishes at blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي اختر مو مبارک شه په دې هله چې د اختر ورځې مو په خوخي سره پیل کړی وی د لوب له میدان په یو بل ونې خبرونه کې مو زیکرم الله اکرم هر کله کوم و بوري چې د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودي د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د چوالي دلایل په یو خبر کې او همدا شان مو د پکتیا ولایت د ورزش له مسول سره په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده
پونه دیر شفت را نونو کې څلور څلوي غزره ورزشکاران په دې کې مختصره سبته راجستر دي په دې کې
د کرکټ د ملي لوبغاړي شاپور زدران پاړه به هم لاند معلومات واوري
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکي چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاری
خو د خبرونې په پایل کې د تیریونې مهم ورزشي خبرونه ټاکل شوې چې د افغانستان د فوټبال د 1900 کلونو کموم رضوانانو لوبډل نن د مرکزی اسیا د سیالیو په لړ کې د کوربا تاجکستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي د سیالۍ د افغانستان پر وخت 9:30 دقیقې پیلېږي لدی وړاندې افغان لوبډلې خپلې دواړه لوبې مساوي پای ته رسولې دي ازبکستان او ترکمنستان دوه هغه لوبډلې وي چې افغان لوبډلې وسره سیالۍ کړي او مساوي شوې دي په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون ایران تاجکستان ازبکستان او ترکمنستان لوبېږي افغان لوبډله به خپل څلورمه لوبه سبا مسپخین د ایران په وړاندې تر سره کړی د مرکزی اسیا هیوادونو ترمنځ د فوټبال د لوبي د تیری جمعې پر ورځ پیل شوی او تر راتلونکي پنځ شنبې پورې به دوام کوي د افغانستان کرکټ بورډ تر نامعلومي مودي د افغان کرکټ ملي لوبغاړي شهزاد محمدي قرارداد ځنډولې ده د کرکټ بورډ له لوري په خبره شوی خبر پانه کې راغلي دي چې د شهزاد محمدي قرارداد د کرکټ بورډ له اداري اصولو څخه د پرلپسې سرغړونو لامل ځنډول شوی ده دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی رسنیو په پیښور کې د شهزاد محمدي د تمرین یو ویډیو خبره کړې چې وای افغان لوبغاړي شهزاد په ناقانونه توګه پاکستان کې تمرین کوي د افغانستان کرکټ بورډ مسولین وای شهزاد محمدي له کرکټ بورډ سره له همغږي پرته پاکستان ته د تمرینونو لپاره تلل دي د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي دي چې افغان کرکټ بورډ په کور دننه ټولو لوبغاړو ته د کرکټ اسانتیاوي برابر کړې چې لمخې ټول لوبغاړي کولای شي په هیواد کې دننه تمرینات وکړي د کرکټ نړیوالو شورا له اجازه پرته پاکستان ته د امنیتي ملحوظاتو لکبله د نړیوالو لوبغاړو سفرونه او لوبي بندي کړی دي پاکستانی رسنۍ وای له شهزاد پرته نور افغان لوبغاړي هم حالت تمرین کوي خپل شهزاد محمدي تر دا مهاله په دیړه اتسنه دی ویلي او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ په کابل کې د نجونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل کړي. د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه لیکل شوی چې دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه څلور لوبډلو ګډون کړی دی چې په یوه اونۍ کې به یادې څلور لوبډلې یو د بل په وړاندې ولوبېږي. زموږ آزادي راډیو ناوړه د پکتیا ولایت د ورزش مسولین وایي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د ورزش یو لوی جمنازیوم جوړ شي. د دې ولایت د بدني روزنې له رئیس ګلکریم سهار سره په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آریان مرکه کړې او په سر کې ترې په دې ولایت کې د ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
پکتیا کې خوشبختانه نه ډیر فدراسیونونه زموږ سره ثبت او راجستر دي. په نه ډیر شو فدراسیونونو کې څلور څلوېښت زره ورزشکاران په دې کې موږ سره ثبت راجستر دي چې په دې کې کرکټ بورد او فوټبال هم دي چې مستقل فرغ دي. خو پکتیا کې موږ دی وماهنګي دی وی اتفاق لمخې په یو زیارت کوو. د تا دغه په جواب کې دومره باید ویم چې موږ سل استراوډنی لرو. پکتیا ولایت په د دوو کالو کې د ولایتي ټیمونه نیولې د ملي ټیمونه نیولې تر نړیوالو سیالیو پورې اته موږ سګنی کال کې څلور هغه نړیوالو سیالیو کې مډالونه لرو څلور نفرو کې. په دن تیرو کالو کې موږ درلودل خو د سګنی کالو کې موږ څلور نفر نړیوال قهرمانان لرو. که تاسو مې کو وخت لرئ چې دغه نمونه ته اخیستلی شم چې دغه ته والی صاحب لخوا یو ایوه نمره ځمکه هم ورکړل شله. او په زمن کې سونځي پکتیا غټه سونځي چې وچ جمنیزیام نه درلودي دی والی پر اتک سره د پکتیا ولایت کمپلیکس ته څلور سو جربه مځکه ځانګړې شوې ده چې څلور سو جربه مځکه یې موږ ته راکړله. او بل د دې والی صاحب راتګ سره د پکتیا ولایت مدیریت و پر ریاست بدل شو. او موږ ډېر ستونزه چې و جمنیزیام نه درلیده. جمنیزیام هم د اوس د افغانستان د جمهور رئیس د عملیاتي ټیم لخوا د پکتیا ولایت کې د څلور زره نفر ورزشکارانو لپاره یو جمنیزیام جوړیږي چې هغه به په عین زمان کې څلور زره نفر ورزشکاران ځای کې او په دمن کې به څلور غټ غټ سالونو لریچ پیغو کې غونډې او د بعد تمرینونو چې دیوناسو د پاره وی مثلا پینګ پنګ د پاره وی د سترنګ لپاره وی نه فکری هغه ورډشونو لپاره وی داسې هغه مشته چې په دې نه تقریبا اویا میلیون افغانۍ لګيږي د افغانستان د جمهوریت ریاست د عملیاتي ټیم لخوا جوړیږي.
ډېر مننه. په پکتیا کې تر ډېر چم خبرونه اورو د فوټبال او د کرکټ فدراسیون ډېر فعال دي. ولې دغه نور برخه نه ده فعال په خپل هغه فدراسیون په مشرانو کې څنګه ده کنه دوی امکانات او یا نور څه لري؟
دا یو د خلکو عام خبري وي. یو هغه خبري وي چې مونږ خپل ادارې ته راپور ورکړای او مونږ فعال فدراسیون نه چلري. مونږ د فری فایت فدراسیون د ام ام اي فدراسیون او د قوت الدمی فدراسیون د کیک جوتسو فدراسیون د جی جوتسو فدراسیون هغه فدراسیون نه دي چې مونږ نړیوال لاسراوړنه لرو. نړیوال د سرو زرو مډالونه لرو. نړیوال جامونه لرو. نو د مونږ ټول فدراسیون الحمدلله ډیر په زمتوګه مخته روان دي.
ډیر مننه. د فوټبال او د فاميلي لوبډله کې چې د افغانستان په کچه په نړیوالو سیالیو کې لوبيږي د لوی پکتیا برخه تر ډیره کمزوري و. هم د شن په واسین څه پکې هم منکل کله وینو چې هر وخت مات سره ملوي. تاسو لمل پسې بوله یا اوسس ورستی جرات څه دي؟
مونږ د اباسین سپو هغه چې کله دا اغنی ولکېدل دا په واقعیت چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا چې موازی فدراسیونونه موجود وو. په موازی فدراسیونونو کې اته ولایتو ته مې دغه انعکاس وکړ چې دلته مونږ ته دوه نفر معرفي کړي وو. اته په ټولو ولایتونو کې سابقا رئیس څارنوال اکرام وختل چې هغه نفر چې د دنه بغاوت کړی وو د ده په مقابل کې ولاړ وو. دوی په بغل کې نور نفر وسه معرفي کړي وو. نیوازنه دلیلونه هم دغه وو. نور په ورزش کې هیڅ کومه ستونزه نشته. ورزشکارانو کې ستونزه نشته. په ریاستونو کې په امیرونو کې ستونزه نشته. دې په خاطر مونږ په پکتیا کې نړیوال د کرکټ میدان لرو. مونږ په پکتیا کې د فوټبال نړیوال ښه چمن ښه ښکلې شین میدان لرو. او هیڅ هغه په یو معیارو برابر ده چې په نړیوالو معیارو برابر ده. ان دلته ستونزه نشته. ستونزه په مرکزی فدراسیون کې ده چې هغه موازی فدراسیون نه جوړ کړی.
د کوچنیو استعدادونو چې مثلا هغه زمونږ او ساسي بیک اپ کېدای شي یا مثلا کوو چې د اوسنۍ لوبغاړو ځای باندې د غوی د مسلکي او تخنیکی زون لپاره اساس ورستی پلان ساتي.
موږ د فوټبال فدراسیون لخوا هم د اوس یو د ځوانانو ټورنمنت په لاره چول شوی دی چې هغه نوی ځوانان د اوس پړس کلن ځوانان روزي. هم د اوس په د بوکسینګ څنګه کې موږ نوی ځوانان روزي. د تکواندو څنګه کې نوی ځوانان روزي. د کراته په څنګه کې نوی ځوانان روزي. ټول موږ پالیسی هم دا شای دی چې موږ هر کال باید نوی ځوانان ولایتي ټیمونو ته مرکزی ټیمونو ته راجسپ.
ډیر لند پښتنه ولند جواب ل مرکزی فدراسیون وړوندې دروچ تاسو هم همکار دی غوښتنم څه دا لنډ ځواب راک
پکت موږ په مرکزی پټول تربیتی بدنی پیدانه مده غږ ده لکه څنګه چې نور ولایتونو ته انکشافي بودجه ورکول کیږي د دې زون ته به د انکشافي بودجه ورکړ شي تر اوسه پورې د تربیتی بدنی د ادارې لخوا په دې زون کې د انکشافي بودجه نه هیڅ کوم کار نه ده شوی
د پکتیا ولایت د بدنی روزنې رئیس ګل کریم سهار او چې زموږ همکار احسان اریان ورسره په پکتیا کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کولې اوس هم ناجیه صاپۍ د کرکټ د ملي لوبډلې د تیز توپچونکي شاپور زدران د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات راټول کړي دي
شاپور زدران د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تیز توپ اچونکی چې د توپ اچونې پر مهال غوسناک ښکاري خو په شخصي ژوند کې ټوکی او مینناک انسان دی. دی لوړه ونه لري او په کیڼ لاس تیزه توپ اچونه کوي. نوموړی له آره د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. په کال 1950 یو میلادي د مارچ په ومه زیږیدلی دی. شاپور اوس مهال 2 کاله عمر لري. نوموړی د افغانستان له ملي لوبډلې سره په کال 2003 کې یو ځای شو او یو کال وروسته یې خپله لومړنۍ نړیواله لوبه د عمان لوبډلې په وړاندې ترسره کړه. شاپور زدران د افغان ملي لوبډلې تر څنګ د بنګلادیش په سوداګریزو سیالیو کې هم لوبېدلی دی. دی په 2013 کال کې په دې سوداګریزو سیالیو کې د خولنا رویال بنګال لوبډلې په ګټه ولوبېده، که څه هم لوبډله یې ډېره بریالۍ نه وه، خو خپله شاپور زدران په دې سیالۍ کې ښه وځلېده او شپږ وکټې یې واخیستې. شاپور د افغان کرکټ ملي لوبډلې تر دا مهاله 40 ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې یادو لوبو کې 30 وکټې اخیستې دي. غوره توپ اچونه یې د 20 منډو په ورکړې سره د 40 لوبغاړو اوټ کول دي. په 40 اوریزو نړیوالو لوبو کې برخه اخیستې چې پکې 350 وکټې ترلاسه کړي او غوره توپ اچونه یې د 20 منډو په ورکړې سره د 3 لوبغاړو اوټ کول دي.
درنو دوستانو پام دي سره مو د خبرونه پای ته رسیږي. یو وار بیا مو غټ اختر مبارک شه. تر بیا د الله پامان.